څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې او ساعته خپرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی او له افغان مشرانو سره یې خبرې اترې کړې دي. د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې که خلک احتیاطي تدابیر رعایت نه کړي نو کرونا ویروس به په راتلونکو ورځو کې په افغانستان کې لا زیات پراخ شي. سلام، د خبرونه زه احمد تکل د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور راپورونه او همداراز اونیس پروګرامونه لرو، خو لومړی فریبا ظاهر ته غوښ شي چې تر دې دمه مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د مهم خبرونو سرټکی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د سولې بهیر پر وروستیو اقداماتو او د دې هیواد د سیاسي وضعیت په اړه بحث وکړ. ایران یو ځل بیا د امریکا متحده ایالاتو هغه وړاندیز رد کړ چې دغه هیواد ته د بشري مرستو په اړه اور کړی دی، او د جاپان صدر اعظم شینزو آبی په توکیو کې د دوبی اولمپیک لوبو د ځنډیدو احتمال رد نه کړ. د خبرونو تفصیل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د سولې بهیر پر وروستیو اقداماتو او د دې هیواد د سیاسي وضعیت په اړه بحث وکړ. مایک پومپیو نن په یو نایلان سوي سفر کابل ته ورسید. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د ښاغلي غنی او پومپیو په دې لیدنه کې د سولې پر بهیر، په دې حقله پر نورو ګامونو، د افغان سولې لپاره پر سیمه ییز اجماع او همدارنګه په هیواد کې پر روان سیاسي او امنیتي وضعیت خبرې شوې دي. ښاغلي صدیقی په نور جزئیات نه دی ورکړي. په دې لیدنه کې د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح او د ملي امنیت شورا صلاحکار حمد الله محب هم ګډون درلود. د راپورونو له مخې ممکن مایک پومپیو له پخواني اجرایه مشر عبدالله سره چې اوس د ولسمشر ادا هم کوي وګوري. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر داسې مهال کېږي چې د افغانستان د حکومت لومړنی تماس ډلې او طالبانو پرون یک شنبه د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک سوي موافقې له مخې ټاکل سوی و بین الافغاني مذاکرات روانې مارچ میاشتې پر لسمه نیټه پیل سوی وای، خو ظاهرا د طالب بندیانو د خلاصېدو د څرنګوالي په برخه کې د دواړو لورو ترمنځ اختلافات د دې لامل سو چې د مذاکرات وځنډیږي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په راتلونکو اونیو کې د کورونا ویروس د زیاتېدو خبرداری ورکوي او وایي کچیرې دا مسله جدي ونه نیول سي لوی بشري ناورین به رامنځته کړي. دغه وزارت پر خلکو انتقاد کوي چې د دوی روغتیایي لارښوونې په پام کې نه نیسي. د امیر روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې یو شمېر کسان نه غواړي په هرات کې اضطراری حالت عملي سي.
همه زمانی که وزیر صحت‌عامه کشور پیشنهاد میکنه که شهر هرات قیود روزگردی وضع شود، عیناً هندوستان واره برای 14 روز برای 14 ساعت روزانه تا از گشت و گذار جلوگیری شود، ما شما کدام کار عملی در این زمینه متاسفانه نمیبینیم. ما خوشدار میتونم اگر ما چونین به تفاوت باشیم، چی هموطنای ماست، چی ارگانهای دولتی است، چی غیر دولتی است، وزارت صحت‌عامه را مسئول ندارند.
د سرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت پرون په هرات ولایت کې د ګرد بندیز غوښتنه وکړل، او دا ځکه چې هرات په افغانستان کې هغه ولایت دی چې تر نورو ډېر د کرونا ویروس باندې اخته کسان پکې ډېر دي او ځپل سوی دی. د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار د پکتیا پوهنتون مخ ته شوې ده.
د پوهنتون په دروازه کې، البته د پکتیا پوهنتون په دروازه کې یو موټر سایکل بم چاودنه کړې ده چې دغه پوهنتون یو تن ساتونکی پکې شهید شوی، یو بل ساتونکی او یو ملکی وګړی پکې ټپیان شوی دي.
تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د وسوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی دی چې دا چاودنه د دې ډلې سره تړاو نه لري. د افغانستان په شمال ختیځ کې د پامیر قول اردو چارواکي وایي په بدخشان ولایت کې 15 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د دغه قول اردو په یوې خبر پاڼه کې نن راغلي چې وسلوالو طالبانو پرون پر نوسې ولسوالۍ حمله وکړه چې له متقابل ځواب سره مخامخ شول. په خبر پاڼه کې راغلي چې په متقابلو نښتو کې 9 تنه طالبان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران یو ځل بیا د امریکا متحده ایالاتو هغه وړاندیز رد کړ چې دغه هیواد ته د بشري مرستو په اړه کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی په تازه څرګندونو کې ویلي چې که واشنگتن غواړي له ایران سره د کورونا ویروس په مبارزه کې مرسته وکړي نو پر تهران دې لګیدلې اقتصادي بندیزونه لرې کړي. ښاغلی روحانی نن په یوې ټلویزیوني وینا کې وویل امریکایي مشران درواغ وایي، که دوی غواړي له ایران سره مرسته وکړي ټول هغه څه چې کولی سي د بندیزونو لرې کول دي. هغه مهال موږ کولی سو د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره مبارزه وکړو. ایران هغه هیواد دی چې په منځني ختیځ کې کورونا ویروس تر ټولو ډیر ځپلی دی. تر اوسه په دې هیواد کې د دې ویروس له کبله شاوخوا 1200 کسان مړه شوي دي. تر دې مخکې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهای هم د مارچ پر 22مه له ایران سره د بشري مرستو په اړه د واشنگتن وړاندیز رد کړی و. د ایران ولسمشر حسن روحاني په نننیو خبرو کې امریکا متحده ایالاتو ته په خطاب کې وویل تاسو د ایران د تیلو صادرات بند کړي، بانکي معاملې مو درولې، نو ستاسو د مرستې وړاندیز د تاریخ تر ټولو لوی دروغ دی. تر دې وړاندې متحده ایالات ویلي چې د کورونا ویروس به ایران د امریکا له بندیزونو ونه ژغوري. او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په توکیو کې د دوبی اولمپیک لوبو د ځنډېدو احتمال رد نه کړ. نوموړي له دې لوبو د کاناډا وتلو ته په اشاره لیکلی چې که دغه لوبې په بشپړ ډول یې ترسره نه سي نو ښایي وبه ځنډول سي. کاناډا لومړنی هیواد دی چې د کورونا ویروس له کبله یې په دې لوبو کې د نه ګډون خبره کړې ده. د جاپان صدر اعظم د دې هیواد پارلمان ته نن وویل چې لا هم د دغو لوبو بشپړ ډول ترسره کېدو ته ژمن دی، خو وایي که دا کار ستونزمن سي ښایي د لوبو د ځنډولو په اړه به پرېکړه وکړي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپرو. و باورې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په کابل کې دی او له افغان چارواکو سره یې لیده کاته کړي دي. له بلې خوا د طالبانو او حکومت د پلاو ترمنځ په لومړي ځل خبرو په افغانستان کې د سولې لپاره هیلې پارولې دي.
مثبت پوینټ دی چې طالبان دفاع آمده شوي دي چې دوی حکومت ته رسمي هغه ورکړي، یو آدرس ورکړي.
افغان حکومت وایي د نوې کابینې د جوړېدو په اړه لا هم د ارګ او سیاستوالو ترمنځ خبرې او بحثونه دوام لري. د کورونا ویروس په اړه د عامې روغتیا وزارت وایي چې که ټول خلک د کورونا ویروس د مخنیوي ټول شرایط په پام کې ونه نیسي نو ښایي په راتلونکې اونیو کې د دې ناروغۍ سرایت چټک شي.
ما هوشدار میتم اگر ما چونین به تفاوت باشیم چی هموطنهای ماست، چی ارگانهای دولتی است، چی غیر دولتی است، وزارت صحت عامه را مسئول نداره.
نور مطلب حمله رو او په دوهمه نیمه ای که بعد امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ اونیز پروگرامونه واوری. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د خبرونې لومړۍ موضوع ته ورځو، خو له هغه مخکې د مسلې ته پام وکړئ چې د کورونا ویروس مشکل جدي دی. کته بلری سامو بندیږي او ټوخیږي او یا نور هغه علائم چې ډاکټران وایي په تاسو کې لیدل کیږي، نو ورخطا کیږي ما یوازې ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا ویروس معاینه وکړئ. ورزو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په کابل کې دی او نن یې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. د ولسمشر ویان صدیقی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې پومپیو له ولسمشر غنی سره د سولې او په هیواد کې پر روان سیاسي امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. مایک پومپیو داسې مهال کابل ته ځي چې پرون د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت په استازولۍ د سولې تماس ډلې او د طالبانو استازو د ویډیو لاره خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په دې خبرو کې د تاوتریخوالي د کمیدو پر ټولو اړخونو مخامخ خبرو او تلپاتې اوربند بحث شوی دی. اجمل تورمان د موضوع جزئیات اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته په خپل سفر کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر لیکلی چې په دې لیدنه کې د سولې پر بهیر په دې اړه د نورو ګامونو د افغان سولې لپاره پر سیمه ییز اجماع او دغه شان په هیواد کې پر روان سیاسي او امنیتي وضعیت خبرې شوې دي. ویل شوې چې په دې لیدنه کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح او د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب هم ګډون درلود. مایک پامپیو په یو اعلان شوی سفر د دوشنبه پورت د غرمې مخکې کابل ته را رسیدلی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانتي کړي کابل ته د ښاغلي پومپیو د سفر اصلي هدف د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو چټکتیا ده. داسې راپورونه هم شته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په افغانستان کې د قدرت پر سر د روان سیاسي کړکۍ د حل په هدف له عبدالله عبدالله سره هم خبرې وکړي، هغه موضوع چې د سولې په پروسې هم اخیست کړی دی. مایک پومپیو داسې مهال کابل ته راځي چې پرون د لومړي ځل لپاره د افغانستان په استازولۍ د سولې تماس ډلې او طالبانو د وی دوی کانفرنس لاري خبري کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د دوشنبه پورز ازادي رادیو ته ویل په دې وی دوی کانفرنس کې چې نږدې 2.5 ساعتي دوام وکړ پر یو شمېر مهمو موضوعاتو بحث شوه دي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د سولې د لومړني تماس ګروپ پرون د امریکا او قطر د استازو په حضور کې د طالبانو له استازو سره د ویډیو کانفرنس لاري خبري وکړي. په دې خبرو کې د تاوتریخوالي پر کمښت، د مخامخ خبرو پر پیل، یو دایمي او پراخ اوربند او همداراز هغو تخنیکی اقداماتو باندې خبري وسوي چې کولای شي د زندانیانو ازادۍ ته زمينه مساعده کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال کابل ته سفر کوي چې وزارت خپل ټولو وګړو ته خبرداري ورکړي چې د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر له سفر کولو ډډه وکړي. نوموړي مخکې له دې خپل دوه بهرني سفرونه لغوه کړي وو. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد له دې ویډیوي کانفرنس وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د دوو ساعتونو نه زیات تخنیکی بحث خورا مهم، جدي او مفصل و. خاغلی خلیزاد زیاته کړي ټولو غاړو په زور جاتی کې د کمخ بین الافغانی مذاکرات او هر اړخیز او تلپاتې اوربند لپاره خپل کلک ژمنتیا وښوده او د افغان حکومت او طالبانو ترمن د بندیانو د خلاصون په اړه لومړنۍ تخنیکی خبرې تسهیل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د خبرې اترې د سولې د پرمختګ په برخه کې مهمې بولي. د دې شورا د مشرتابه پلاوی یو غړي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل په دې خبرو کې د زندانیانو تبادلې ترڅنګ د مخامخ خبرو په پایل هم بحث شوه دی.
او دا هم چې ورڅی دی ورکم مسلې یاد مسایلو د حل لپاره د لارې مندلو جریان با په بین الافغانی مذاکراتو کې په بحث کیږي. معنا دا ده چې بین الافغانی مذاکراتو سره هم دواړو خواوو موافقه کړې ده.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په دې ویډیوي کانفرنس کې یوازې د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې شوې دي. دا په داسې حال کې چې افغان حکومت ویلي د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر به یو شمېر بندیان له بنده آزاد شي، خو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په کابل کې دی او له افغان چارواکو سره د سولې د روانو هڅو، د حکومت پر سر د لانجو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي. له بلې خوا د طالبانو او حکومت د پلاو ترمنځ په لومړي ځل خبرو هیلې پارولې دي. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه د افغانستان د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزای د نور بحث لپاره د شپې د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. ستانکزای صاحب، ډیره زیاته مننه چې خبرونې ته مو زموږ بلنه ومنله. کابل ته نن مایک پومپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر راغلی و او که جان کیری.
سلامونه تاسو ته کل سب درنو اوریدون کو ته خدای مروغ لره ولدی وبانه مو هم وساته. ارزو کم چې پامپیو چې دا رسک منه لیتې ربای دراسی ماموریت به لک چې مشکل ویل جان کیری نه، اما په ماهیت کې به د دوم جان کیری وی اسانی جان کیری وی چې د افغان دوسیا ستوال سره به منځګړي په توګه کار وکړي او تر څو چې یو ګډ حکومت یا ائتلافي حکومت را جوړ کړي تر څو هغه لري اهداف د امریکای متحده ایالات د افغانستان د حکومت له آدرس نه دي هغه ته خپل لاره مساعده کړي.
تاسو چې وایي چې د پومپیو ماموریت به تر جان کیری نه دروند وي، هدف مو دا دی چې دته د سولې مسله هم ورلغاړې ده؟
دقیقا ګورئ، په څو لحاظو. اول داسې چې په فردي لحاظ یو سړی جرات کوي چې د کورونا په موجودیت سره، لکه چې تاسو د همکار په راپورټ کې مو واورېده چې خپل مخکني سفرونه یې قطر کړي او د امریکا د نورو مقاماتو سفرونه چې دي، په شخصي لحاظ دا خپله د یو ریسک او خطر منل دي. دومه خبر دا ده چې د جان کیری ماموریت ډېر جدي نه و، په دې مانا چې هلته فقط یوه مسله د قدرت د ویش مسله وه چې د ملي وحدت حکومت پایله کې رامنځته شو. اوس د امریکا په وړاندې نوي چیلنجونه رامنځته دي چې یو د هغې نه د افغانستان د سولې مسله ده. که چیرې د خدای نخواسته د افغانستان د سولې مسله ناکامۍ خواته لاړ شي، نو پایله به یې دا وي چې د امریکا حیثیت به له منځه ځي، دا جګړه به لا پسې اوږدېږي او د جګړې نوي لوبې کوونکي به له دې دواړو غواړو نه یونه استفاده کوي. او درېیم خطر دا ده چې نور افراطي ګروپونه او مسلح ګروپونه لکه داعش چې په سیمه او افغانستان فعال دي، دوی به لا جرات پیدا کړي او فعال به شي.
بله، دا خو د خلکو هیلم ده او د امریکایانو هیلم ده، خو په سیالو ډلو کې چې دا اوس په دو اړخونو کې درېدلې دي او د دواړو لخوانم یو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان په نتیجه کې او بل د غسره د مخالفت په نتیجه کې دوه حکومتونه اعلان کړي دي، په دوی کې د تفاهم لپاره تاسو څومره پټنشل یا ظرفیت وینئ؟
اول خو باید ارز وکړم چې د دواړو خواو له اظهاراتو نه د اول ورځ نه لیدل کېږي چې او د دوی د مخکنیو مذاکراتو نه چې د تحلیف نه پر مخکې درلودل وروسته د هغه افغاني جواتو چې دوی تر منځ منځګړیتوب کوي له هغو خبرو نه او د دوی د خپلو له اظهاراتو هم دوی د ټیم د غړو له اظهاراتو نه داسې معلومېږي چې دواړه خواوې په دې راضي دي چې باید یو ګډ حکومت یا د دوی په اصطلاح هم شموله حکومت جوړ کړي. اما د قدرت د ویش مسله، د امتیازات د اخیستلو مسله، د مواقفو مسله د دوی ترمنځ سه اختلافات رامنځته کړي. زما باور دا ده چې امریکایان دا ظرفیت لري او دا نفوذ په داړو غاړو باندې لري، دا چې تر اوسه پورې هم دوی ناست دي. زما نظر دا ده چې یو رامه ناست دي په اصطلاح د یو بل په ضد اظهارات نه کوي، د یو بل په ضد اقدامات نه کوي. یو علت به ښایي دا وي چې امریکایان به ورته ویلي، امریکایان به په لازم فشار راوړي چې دوی تر اوسه پورې کوم عملی اقدام دی او بل پسید نه را کړی. زما نظر امریکایان دا نفوذ لري او زما باور دا ده چې په لنډ وخت کې به داسې یو حکومت رامنځته شي.
بله، او وروستۍ پوښتنه استاد ستانکزای، چې خلک زیات امیدواره دي، د سولې هڅې هم یو ډیر مهم پړاو ته رسیدلی دي او تقریبا هم په افغانستان کې هم په امریکا کې ټول هغه موډ یا عمومی روحیه دا ده چې سوله ښایي نتیجه ورکړي. دا ځل دغه د تیرو شلو کلونو کې د لومړي ځل لپاره دا هیله منی تر هر وخت نه زیاته ده. فکر کوي چې دا هیله منی به دوام وکړي او بالاخره یوه نتیجه به ورکړي؟
دقیقا زه هم خوشبینو کسان له جمله نیم چې سوله به نتیجه ورکړي انشاءالله. اما داسې اختلافات یا بیتفاوتیګانې چې په کابل کې کېږي یا که احیانا کوم د طالبان لخوا اوسي یا سیویوي، دا متاسفانه چې د سولې بهیر ځنډوی کوي او پایله به یې لږ څه وځنډېږي. مثلا دا نظر کې اوسي د مارچ په لسمه باندې باید د افغاني مذاکرات شروع شي، متاسفانه وځنډنی شوې. نو اما د ما باور دا ده چې نړیواله روحیه په داخل کې عامه ذهنیت او حتی د خپلو جګړه کوونکو افرادو په منځ کې دا روحیه رامنځته شوې ده چې د دوی باید داسې یو پړاو ته ورسېږي چې په هغه کې د بین الافغاني مذاکراتو پایله کې یوه سوله رامنځته شي.
بله، یوه بله وروستۍ پوښتنه چې دا به حتما قطعا وروستۍ پوښتنه وي استاد ستانکزای، چې فکر کوئ چې د کورونا ویروس سرایت او د دې ناروغۍ د سرایت ویره د سولې له بهیر سره مرسته کوي که یې په وړاندې خنډ جوړوي؟
باید ارز وکړم چې زه د حقوقو د یو شاګرد په عنوان باید ارز وکړم چې طبیعي عوامل د حقوق په جوړښت، د سیاست په وده، د سیاست په درېدو او د سیاست په استقامت کې، استقامت ورکولو کې اصلي رول لري. کرونا نه تنها موږ بلکې دنیا لړزولې ده. سیاسیونه په مختلفو لارو نه اوس مصروف کړي یوازې کرونا ته، ځان د بقا د خپل هېواد او ټولنې او اهدافو د بقا دپاره موجوده وجه کولی شي زموږ د اتحاد سبب وګرځي. او دا موږ باید که د مسلمانانو په عنوان هم، د یو الهي مصیبت په عنوان وګنو او دعا وکړو خدای مو دې دې سیافتونه وساتي او خدای دې موږ توفیق راکړي چې سولې خواته لاړ شو.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی و چې له ازادۍ راډیو سره د سولې پر روانو هڅو، د امریکا د هڅو او د روان سیاسي کړکیچ د حل پر لارو چارو خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان حکومت وایي د نوې کابینې پر جوړېدو لا هم د ارګ او سیاستوالو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. جمهوری ریاست وی حکومت ته د نوې کابینې جوړول مهم ښکاری، خو اوس مهال لومړیتوب د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی دی. لبلې خوا د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې سیاسي کړکیچ، د سولې خبرې او له کورونا ویروس سره مبارزه د نوې کابینې د جوړېدو پر وړاندې خنډونه دي. امید ظهیر مل او د موضوع نور تفصیل.
که څه هم ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې ژمنه وکړه چې تر راتلونکو دوه اونیو پورې به نوې کابینه جوړه کړي، خو د څوارلس ورځو په تیرېدو لا هم ارګ د نوې کابینې پر جوړښت نه دی توانېدلی. ولسمشر محمد اشرف غنی د کپ په نولسمه د خپلې لوړې په مراسمو کې وویل تر راتلونکو دوه اونیو به له اوسنۍ کابینې سره خپل کار ته دوام ورکړي، خو له هغې وروسته به ټول شمول او داسې کابینه جوړه کړي چې د ټول هیواد استازولي وکړي. خو تازه ولسمشری ماڼۍ وایي د کابینې پر جوړېدو له سیاسيونو سره خبرې او مشورې روانې دي، مګر اوس مهال د افغانستان د حکومت لپاره لومړیتوب د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هڅې دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د وایان مرسیال د واخان مینپال د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
حکومت راتلونکي کابینې په اړه باندې سلام مشورو ته دوام ورکړی دی، ولې د اوس لپاره د حکومت ټول تمرکز له کورونا سره پر مبارزه باندې متمرکز دی، نو لومړیتوب له کورونا سره مبارزې ته ورکول شوی.
خو پښتنه پر دې ده چې آیا رښتیا هم د نوې کابینې ته جوړېدو د ځنډ دلیل د کورونا وایرس سره مبارزه ده؟ د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي حکومت له دې کبله چې د نوې کابینې په اړه له سیاسيونو سره هوکړې ته نه دی رسېدلی نه دی توانېدلی چې خپله ژمنه عملي کړي. د ولسی جرګې مخکینی غړي ګل بادشاه مجیدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له کورونا وایرس سره د مبارزې سربیره سیاسي کړکیچ، له طالبانو سره د مرکچی پلاوي د ټاکلو په اړه اختلاف او له زندانونو د طالب بندیانو د ازادۍ پر سر د نظر اختلاف لامل شوی چې ولسمشر غنی د نوې کابینې د جوړېدو په برخه کې د خپلې ژمنې په عملي کېدو کې پاتې راشي.
یوازینی علت هم دغه د سیاسینو هم په مذاکرې ټیم باندې، هم د سولې په پروسې باندې، او هم د کوم کړکیچ دی چې روان دی متاسفانه. نو په همدې خاطر جمهور رئیس د کابینې جوړول یو څه پتاوی غورځولی دي.
خو ښاغلی مجیدی ډاډ ورکوي چې تر راتلونکي اونۍ به ارګ وتوانېږي چې نوې کابینه اعلان کړي. د حکومت د جوړولو په سر د سیاسيونو په ځانګړي ډول په قدرت کې د ثبات او همپالنې ډلې د شراکت مسأله داسې مهال مطرح کیږي چې د امریکا د متحد ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ په یو نه اعلان شوی سفر کابل ته را رسیدلی دی. سرچینې وایي مایک پومپیو به د سولې او طالب زندانیانو په اړه له خبرو سربیره له ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله سره د روان سیاسي کړکیچ په حال هم خبرې وکړي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. د ماښام په وو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د ماښام له وو د سهار تر وو امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له وو د ماښام تر وو ازادي راډیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. اوس ورځو یوې بلې موضوع ته. د حکومت لخوا پر دو شفتونو د دولتي ادارو د ملکی کارکونکو د کارونو له ویشل کېدو سره خلک د دې اقدام پر وړاندې بیلابیل نظریات لري. ځینې کسان دا اقدام د کورونا ویروس د مخنیوي او په دفترونو کې د کارکونکو د ګڼې ګوڼې د کمیدو لپاره یو ښه اقدام ګڼي، او ځینې وایي په دفترونو کې به د مراجعینو ګڼه ګوڼه تر پخوا زیاته او د کورونا ویروس خپرېدو ته نوره زمینه هم مساعده شي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت تېره ورځ د کورونا ویروس د خپراوي د مخنیوي په هدف د ټولو حکومتي ادارو کارکونکو ورځني کارونه په دوو شفتونو وویشل. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند اوروي.
دا چې افغان حکومت د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي په هدف په ټولو دولتي ادارو کې د ملکی کارکونکو ورځنی کارونه په دوو شفتونو ویشلي، خلک په اړه بیلابیل نظریات لري. ځینې کسان د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دغه اقدام پر ځای ګڼي او وایي دا کار به د دفترونو د کارکوونکو په کار منفي اغیز ونه کړي. د کابل ښار اوسیدونکی مسلم وایي
ښه کار ده اوسې مقصد خپل کار دوام ورکوي څه اغېز نه غورځي. په نظافتو کې ستونزې شته. موږ دا وایو چې مقصد دا اصلاح شي دفترونو کې دواګانې اوسې لږ زیات افونه شي.
خو د کابل ښار بل اوسیدونکی هارون وایي پر دوو کاري شفتونو د دولتي کارکوونکو ویشل د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره هیڅ ګټه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو کمیسیون د کابینې لخوا تصویب شوې کړنلاره خپره کړې چې پکې راغلي د حمل د میاشتې له درېیمې نیټې به د دولتي ادارو د ټولو کارکوونکو او قراردادیانو نیمایي برخه د سهار له اته بجو نه د ماپښین تر یوې او نیمایي برخه به یې له یوې بجې نه تر څلورو بجو پورې په دفترونو کې کار کوي. د دغه کمیسیون د خپرونو رئیس احمد فرید آزادی راډیو ته وویل
تمام ادارات دولتی در مرکز ولایات
په مرکز ولایتونو کې د ټولو دولتي ادارو د ملکی خدماتونو کارکونکو او قراردادیان په دغه طرز عمل کې شامل دي او طرز عمل د حمل درې منیټې نه نافذ ده. اوس یوازې د یوې میاشتې لپاره ده.
د ښاغلي فرید په خبره د افغانستان په دولتي ادارو کې د ملکی کارکونکو شمیر څلور لک او سلر ویشت زره دی او د دې کړنلارې له مخې ټول مکلف ګڼل شوي چې د ځان او ټولنې د روغتیا لپاره تصویب شوې کړنلاره مراعات کړي. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د کمیسیون مسؤلین وایي په لومړي سر کې دغه اقدام تر یوې میاشتې پورې په امتحاني ډول په پام کې نیول شوی او راتلونکی تصمیم به وضعیت ته په کتو ونیول شي. یاد کمیسیون دا هم وایي د عامې روغتیا وزارت کارکوونکي چې د روغتیایي خدمتونو په رسولو بوخت دي په دغه کړنلاره کې شامل نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس په افغانستان کې د کرونا وایرس څلوېښت مثبتې پیښې ثبت شوي چې ډیری په هرات ولایت کې دي. خو ډاکټران وایي په یوه ورځ کې یوازې د نیمې ورځې لپاره د کارکوونکو بدلول را بدلول ګټه نه لري. ډاکټر حسیب اروال آزادی راډیو ته وویل
که چېرته غواړمي د خلکو ګڼه ګوڼه کمه وي او کارونه هم بند پاتې نه شي و هر اداره په څو ګروپونو تقسیم شي یوازې یوه ورځ یو ګروپ راشي، نه دا چې مثلا نیمه ورځ یو نیمه ورځ بل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دفترونو او نورو ځایونو کې د ګڼه ګوڼې کموالی کولی شي چې د دغه مرګونې وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. حکومت وایي د دغه وایرس د خپرېدو د مخنیوي او د خلکو د روغتیا په خاطر به له هر معقول او رغند تدبیر نه کار واخلي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی راډیو واوري.
آزادی رادیو اوری چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خپریږي. اوس هم واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان د کرونا ویروس د مخنیوي په اړه کوم پیغامونه لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي کرونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپرنجیږي یا خبرې وکړي، نو له هر چا سره لږ تر لږه دوه متره فاصله وساتئ. د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی مو پر لستونی وکړئ او د کرونا ویروس د سرایت مخه ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کرونا ویروس د سرایت مخه ونیسئ. که تبه لرئ، ټوخیږئ او سامو بندیږي، نو ورخطا کیږئ ما، ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کرونا ویروس معاینه وکړئ.
زه
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوریده. قدرمنو اوریدونکو، د کورونا ویروس خطر جدي وګڼئ او دې ته همیشه پام وکړئ چې کیدای شي دا ویروس له بل چا نه تاسو ته سرایت وکړي او یا تاسو بل چا ته انتقال کړئ. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري د همدې خبرونه په دوام کې قدرمنو اوریدونکو، د آزادۍ رادیو 19 پروګرامونه خبرو او نور راپورونه هم لرو، خو دا وخت